آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی ژمنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره به نیټه وټاکي. ولسمشر ویلي دي چې له مسؤولو کسانو سره به په دې اړه سلا مشورې وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال سی ظفر هاشمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې به د ټولو دخیلو کسانو سره خبرې وسي او د ستونزو په باب به د هغوی نظر وپوښتل سي تر څو چې یوه حل لاره پیدا سي. د ولسي جرګې د کار موده به په یو څو ورځو کې پای ته ورسیږي، خو تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل سوې او دا هم نه ده معلومه چې د سرطان د میاشتې لومړۍ نیټې نه وروسته به د جرګې اوسني غړي خپلو کارونو ته ادامه ورکړي او که نه. خو د ولسي جرګې رئیس وایي چې ولسمشر د دوی د کار د دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تر انتخاباتو پورې به دوی خپل کار ته ادامه ورکړي. شغل ابراهیمی دا هم وویل چې هیڅوک حق نه لري چې د ولسي جرګې د مشروعیت په اړه پوښتنه وکړي. خو یو شمېر حقوقي کارپوهان د سرطان د لومړۍ نیټې نه وروسته د ولسي جرګې کار د اساسي قانون خلاف ګڼي. بل پرته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 80 میلیون ډالر ته ضرورت شته. د افغانستان د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه حکومت کمیسیون ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي. هغه زیاته کړې ده چې مرسته کوونکو هیوادونو یوازې د 2014 کال تر پایه انتخاباتو د لګښتونو د ورکولو ژمنه کړې وه. د شغلی نور وویل چې ولسمشر د کمیسیون سره په ملاقات کې وعده کړې ده چې د انتخاباتو لپاره به بودیجه برابروي. افغانستان ته د سګرټ په وارداتو 100% مالیه لوړه سوه. پرون ولسی جرګې د دوخانیاتو په قانون کې بدلون راوست او پر سیګریټو یې ګمرکي تعرفه 100% ته لوړه کړه. وکیلانو د سیګریټو پر سر د تعرفې د لوړولو په اړه دوه ډول نظرونه درلودل. یو شمېر وکیلانو 50% د تعرفې زیاتوالی غوښتې، خو اکثرو یې د 100% ګمرکي تعرفې د لوړولو وړاندیز کاوه. له اوږدو بحثونو وروسته راګیري وسوه چې په نتیجه کې اکثرو وکیلانو د سیګریټو پر سر د 100% مالیه د لوړولو لپاره رای ورکړه. په دې اړه به د ممتاز بهیر بشپړ ریپورت زموږ په سهارنۍ خپرونه کې واورئ. سپین مڼې وایي چې د ختیځ اروپا او بالتیک د سیمې په هیوادونو کې د قواو د ځای پر ځای کولو پلان په ابتدایي پړاو کې دی. سپین مڼې دا خبره هم کوي چې د قواو ځای پر ځای کول د اروپایي ملګرو هیوادونو د حفاظت لپاره د یوې لسیزې راهیسې د ناټو د ماموریت د پلان برخه ده. د شنبې د ورځې راهیسې چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د قواو د ځای پر ځای کولو د ویان د پلان په اړه رپورټ خپور کړی دی، دا لومړی ځل دی چې د سپین ماڼۍ ویان په دې اړه تبصره کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي وو چې د دغه پلان هدف دا دی چې په سیمه کې د روسیې د تیریو مخه ونیول سي. مسکو تیر سوي کال د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه وګرځوله. که چیرې د قواو د ځای پر ځای کولو دغه پلان تایید سي، نو د امریکا 5000 پوځیان او زغروال وسایل به د ناټو د سازمان په غړو هیوادونو لیتوانیا، استونیا، لیتویا او همداراز په رومانیا، پولنډ، بلغاریا او احتمالا په هنګري کې ځای پر ځای سي. روسیې پرون د امریکا لخوا د قواو د ځای پر ځای کولو په اړه خبرداری ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې دغسې اقدام به د نظامي مخامخ کیدو سبب سي او خطرناکه عواقب به ولري. د سوریې د بشري حقونو فعالین وایي چې کوردي قواو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش څخه یو مهم سرحدي ښارګوټی نیولی دی. د دغه ښارګوټي په نیولو سره د داعش د وسلوالو د اکمالاتو یو مهم لاره بندیږي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې کوردانو د تل ابیت ښارګوټی د یو څو وړو سیمونه بغیر نیولی دی. په جګړې کې د کوردانو د پرمختګ سره د امریکا په مشرۍ د ایتلاف لخوا هوایي بریدونو مرسته کړې ده. د امریکا د فلوریډا د ایالت پخوانی والي جی بوش په رسمي توګه د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړ. هغه په د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره یو ولسم جمهور غوښتونکی دی چې ویلي دی چې غواړي د امریکا د ولسمشرۍ کاندید وسي. او دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واورېدل.